دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او نجیب عامر درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه تاندې هیلې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند نجیب عامر.
په پېښور کې د حکومتي مامورینو په بس کې بمی چاودنې ګڼ شمېر کسان وژلي. پاکستان د ترهګرۍ کیسونو کې ککړ دیارلس کسان اعدام کړل. مقدونیا له خپلې خاورې سلګونه کډوال بیرته یونان ته واستول. پورا خبرونه نن سهار د پېښور په صدر سیمه کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې. د پېښور د پولیسو مشر عبدالمجید مروت او د پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای په دې چاودنه کې چې د سنهری جماعت سره نږدې شوې 15 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چاودیدونکي مواد د سیول سیکرټریټ په بس کې چې له مردانه پېښور ته سرکاري مامورین لیږدول ځای پر ځای شوي. ژوبل کسان نږدې لیډریډنګ روغتون ته رسول شوي دي. روغتون یو مسؤول فضل سبحانی مشال لړیو ته ویل چې په ژوبلو شوو کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی. په دغه روغتون کې موجود د مشال لړیو خبریال وایي دغلته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په پېښور کې د مشال لړیو خبریال د پېښې له ځایه راپور کوي چې د بس چت الوتلی او داسې ښکاري چې چاودیدونکي مواد په بس کې دننه ځای پر ځای شوي. تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده. د پاکستان پوځي عدالتونو د فبروري په 15مه 14 کسانو ته ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورکړه. پوځوایي په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2014 کال کې لس بهراني غرختونکي وژلي وو. د تحریک طالبان پاکستان غړی عرفان الله په دې تور په دار وځړول شو چې په ننګا پربت سیمه کې چې د هیواد دویمه لوړه څوکه ده په یو کیمپ یې برید ترسره کړی و چې دغه برید نړۍ حیرانه کړې او د پاکستان غرختنې سیاحتي سکتور یې زیانمن کړی و. پوځوایي په دار زړول شوي کسان څغدري زه ترهګرو چا چې ترهګرۍ سره تړلو ناوړه جرمونو کې لاس درلود چې ورکی پر سکولونو هوایی ډګرونو بریدونه او د امنیتي او ولسی کسانو وژنه شامل ده. په 2014 کال کې د مرګ پر سزا د بندیز له ختمولو وروسته پاکستان تر اوسه 300 کسان اعدام کړي دي. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی. د پولیسو ویان قمرزیب ستی بیګا ناوخته مشال لړیو ته ویل لومړی برید پر مومن آباد تاڼې او دوهم هغه په ډیفنس سیمه کې د قاضي پر کور شوی. ستی وویل په لومړۍ حمله کې د تاڼې دیوال ته زیان رسیدلی خو په دویم هغه کې بم نه دی چاودېدلی. د حملو ذمهواري چا نه ده منلې. هلته بیګا د کراچۍ رینجر ځواک دعوه وکړه چې د دو چاپو پر مهال یې 14 مشکوک کسان نیولی دي خو نور معلوماتی ورنکړل. د ترکمنستان صدر قربان ګلی بردی محمدوف پانند د چهارشنبه په ورځ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري خبری آژانس ای پی پی وایي چې د ترکمنستان صدر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم محمد نواز شریف سره جلا جلا ملاقاتونه کوي او د ګاز او برېښنا د تجارت په شمول په نورو مهمو چارو به بحث وکړي. د خارجه دفتر لخوا جاري شوي یو بیان تر مخه پاکستان ته د ترکمنستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعلی کچ پر لپسې روابطو برخه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ به یو شمیر لوزنامې هم لاسلیک شي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د پنجشنبه ورځې نه یو وار بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلېدونکې ده چې تر راتلونکې یکشنبه ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړي ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره دې ویښبیدار اوسي. د پاکستان د موسمیاتو اداره هم اټکل کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب کې د سختو ورختونو امکان دی. د حکومتي سرچینو په حواله تیرونی سختو بارانونو په ټول پاکستان کې له 500 زیات کسان مړه کړي او له 80 زیاتې ژوبل کړي وو. په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي واکسینو لړۍ درې ورځنۍ لړۍ چې پرون پیل شوې نن په دویمه ورځ هم روانه ده. تېره ورځ د جنوب ختیځو ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست حکومتي او انتظامی چارواکو د کمپاین له پیلولو سره د کلیو بانډو سفرونه وکړل او خلک یې د 15 کلونو له عمره کمو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو ته وهڅول. د لوګر والي محمد حلیم فدایي مشال لړیو ته وویل
هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزان کیسونه له افغانستان نه محوه کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. ما شخصا همدارنګه د امنیې قمندان، کاروال، په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان کلو بانډو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي به ورته ورکول کیږي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې په کې لا هم د ګوزړ ناروغي موجوده ده. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولي چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي و. هڅه یې کوله چې ختیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. د مقدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل په ناغوښتونکو بیرته یونان ته استول شوي دي. راپورونه وایي د یونان په ایډومینی سیمه کې تر اونیو اونیو پورې په خړو کېږدیو کې له ایسار پاتې کېدو وروسته ناهیلۍ په حالت کې څه ناڅه یو نیم زر کسان د مارچ په 14مه د پولې له یوې څنډې چې ګزمه پرې نه کېده د مقدونیا لورې ته اوښتي وو. په ایډومینی پنډغالي کې شاوخوا 14000 کسان په داسې حال کې په کېږدیو کې ژوند کوي چې سختو بارانونو دغه کیمپ ځپلی دی. د امریکا تلویزیونی شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلینټن په فلوریډا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی. دا د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د ووټونو په لړۍ کې یو له سختو ورځو څخه وه. د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په اړه داسې وړاندوینې هم شوې وې چې هغه به په شمالي کارولینا او اوهایو ایالتونو کې خپل رقیب کاندید سناتور برنی سینډرز ته ماتې ورکړي. په شمالي کارولینا کې د کمپاین پر مهال میرمن کلینټن ویل د هغې ملاتړ مخ په زیاتېدو دی او هغه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماندېدو ته نږدې شوې ده.
خبرونه مولو بشال رادیو واوریدل. ویاند نجیب امیر زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په www مشال رادیو کام اوري. په پېښور کې په بس کې په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 15 ته رسیدلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سږ کال به هم هغه هیواد له لویو ننګونو سره مخامخ وي. افغان ولسمشر ویلي د اداري فساد ضد مبارزې ته ژمن دی.
مبارزه سر تا سریه با فساد با هر شکلش همه جانبه و همیشگی خود باشه.
په افغانستان کې د ګوزړ ناروغۍ ضد کمپین نن پر دویمه ورځ هم روان دی.
څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي نو فایده کوي او ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
او په تاندې هیلي خبرونه کې مو د خیر ښېګڼې کارونو له یوې فعالې سره خبرې کړې دي.
موږ مومنی جنسې کې په پوره جنسې کې هم خزر را وستي او په خیبر کې هم خزر را وستي.
له مشال سره اوسه. د تیر په څیر د دغې ګړۍ پایل هم د پېښور بس چاودنې څخه کوو. تاسو ته معلومه ده چې نن سهار د سنهري جومات سره نږدې او د غربي تاڼې سره نږدې په پېښور کې په هغه بس کې چاودنه وشوه چې له مردانه یې د پېښور دولتي یا حکومتي کارکوونکي کار ته بیول. او داسې ویل کېږي چې دغه چاودنه په بس کې د ایښودل شویو چوونکو توکو له کبله شوې ده. موږ چې سهار له شبیر جان سره په روغتون کې خبرې کولې نو هغه راته ویل چې 12 کسان وژل شوي دي. زلاند یوسفزی په هماغې ځای کې موجود دی. اوس هم چرته چې چاودنه شوې ده یوسفزی اوس سره ته که تفصیل راکړې چارواکو سره تاسې هلته ولیدل هغوی تاسو ته څه وویل؟
دلته کې چې کوم حکومتي چارواکي لري له هغه کې یو ایس ایس پی اپریشن دی د پېښور عباس مجید مروت یو آی جی بم ډسپوزل سکواډ شفقت ملک راغی او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم چې کوم د پېښې ځای ته راغی. نو مشتاق غنی او عباس مجید مروت سره چې کله موږ دلته کې د مرګ جوګړې په اړه باندې خبرې وکړې نو دواړو راته د 1500 مړو تصدیق وکړه چې موږ په دې وخت کې د 1500 مړو تصدیق کوو. او دا وخت چې سم د پېښې د ځای تازه صورت حال دی نه غدا دی چې کوم بس دلته کې ولاړو د غربۍ تاڼې بالکل مخې ده نو هغه د هغه ځای نه لږ شی به وړاندې د هغه ځای نه چې کوم دینو په ګاډو پورې وتړو د هغه ځای نه لرې کړو علاقې کلیئر کړه روډونه چې وو نه هغه ټولو طرف سره روډونه چې وو بند وو ټرافیک ډېر سخت بند دی. اوس هم نو روډونو مزات کړی شو د خلکو تګ راتګ لپاره.
ها او تاسو له دوی سره چې خبرې وکړي خبریالان ته چې دوی معلومات ورکول دوی دا وویل شول چې څومره چونکي توکي په دې بس کې خیو چیرې خودل شوی وو کنه د دې معلوماتي ورنکړی شو.
دا خبرې کوم د بم ډسپوزل سکواډ چې کوم آی جی شفقت ملک راغی هغه هم میډیا سره په دې اړه باندې خبرې ونه کړې. هغې دا وویل چې وسله پلټنې روانې دي او په دې اړه باندې موږ څه نشو ویلی په دې کې څومره چاودېدونکي توکي په دې بس کې ښودلی شوي. خو عباس مسجد مروت چې کوم شسپي اپریشن دی هغه وویل چې دا چې کوم چاودېدونکي مواد دا د شکته لاندې ښودلی شوي چې د شا طرف نه په شپږم نمبر چې دا د هغې د لاندې دای ښودلی شوي هلته کې دا چاودلی دي. ورسره هغه دا هم وویل چې دا بس چې دی دا د درګې او د شیرګل نه چې کوم نه د دې ساره دی نه سورلرو چې تکړی وو هغې په دې وخت باندې را روان وو. نو درګې د دې لومبې سټاف دی بیا شیرګل کې دا سورلرو چې دی خو دا بس اکثر دلته کې سرکاري ملازمین خوش کړي بیا په دې صدر کې لوکل سورلیم روخه کې چې کوم هلته کې فیزار پروت وو شیړی او بوتان چې کوم پراته وو. نو په حالې کې ما چې په خپله باندې کوم کتل نو زنانه او فیزار په کې ما ولیدو زنانه فیزار په کې پروت وو. نو بینه دا معلومیږي چې په دې بس کې څوک زنانه هم ناسته وه خو دا نه شو ویلي چې یوه ناسته وه یا ډېرې وي.
صحیح یوسف زی سهار چې تاسو سره خبرې ما یو سات مخ کې کولې نو هغه وخت کې تاسو ماته دا ویلې چې چاودنه د دغه غربي تانی سره نږدې په دې بس کې شوې ده. بیا تر دې وروسته چې لږ سات مخ کې ماته سره خبرې کولې نو تاسو ماته ویلې چې په دې کې نور پرمختګ هم شوی دی چاودنه اصل کې د غربي تانی سره نه ده شوی بلکې سنهري جماعت سره شوی که دغه لږ راته روښانه کړي.
بالکل دا عباس ما خبرې کولې نو هغه ما ته وویل چې چاودنه د سنهري مسجد سره خوا کې شوې ده. د سنهري مسجد نه چې څنګه بس را تېروتلې نو هلته کې په دې کې چاودنه شوې ده خو د هغې نه په یو سل میټره فاصله کې غربي پولیس سټېشن نه. نو ډرایور کېدی شي دا فکر کړي چې د بهر نه په دې بس والې سو حمله وشوه. نو په دغه یاره کې ډرایور په زخمي حالت کې دا بس چې کومې راغلولې ده او دغه سل میټره پورې تر دا دونه سوان یې وو چې د غربي پولیس سټېشن مخې ته دغه چوک ته یو کولاو ځای کې یو سایډ ته دا بس را رسولې.
سید ډیر زیاته مننن زلان یوسف زای را سره د ټلیفون په کرخه ول پیښوره ورزو د پیښور لیډی ریډینګ روختون ته هلته د مشال رادیو خبريال شبیر جان موجود دی. شبیر جان ما چې د زلان سره خبرې وکړې نو هغه راته دا ویلي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر ورته ویلي دي چې هلته 15 کسان وژل شوی دي. په هسپتال کې څه صورتحال دی څومره درته تصدیق کړي پخلی کړي چې څومره وژل شوی څومره ژوبل وروړل شوی د چا چا حالت خراب دی په دې کې آیا ښځې موجودې وي که نه؟
بالکل په دې وخت کې لیډرینګ روغتون کې لږ شي بڑان چې کوم د هسپتال مشر دی هغه دلته کې مطبوعات ته هم وویل مشال لیډو سره هم خبرې وکړې چې دې وخت هسپتال ته سهار داسې د دغه چاودنې یو کم 50 چې کوم ښکار شوي کسان وغه رول شو په دغه یو کم 50 کې د دوی د وینا تر مخه لس کسان دلته کې چې کوم دی هغه مړ رول شو او دا باقي کوم څلوي کوم دی دا ژوبل دي. په دې ژوبل ترانو کې پامیر ساحل زنانه هم شامل دي چې درې کسان دي یو پکې ماشوم دی او د دې نه علاوه دا باقي 15 درې کوم دی دا نارینه ژوبل دي. دې ته وینا غرمه خدې کې د 15 شپږو او ژوبل حالت دا سره چې هغه سخت دی دلته کې په هسپتال کې بیړني حالات نافذ کړي شوي دي او ټول هسپتال عمله له غوښته شوې ده او په هسپتال کې دا وخت کې د دغه چې کوم واقعي ژوبل تنان دی هغې طبي امداد هم روان دی او چې کوم مړي دي هغوی په مزه مزه دغه ثابتونه کوي چې د کېږي او خپلو خپلو کلو دی استول کېږي. جی
صحیح شبیر جان ما چې له زلان سره دغه اوس لږ سات مخکې خبرې کولې نو ده راته ویلي چې د دغه بس لومړی سټاپ چې دی هغه درګې ده بیا هغې نه وروسته شیرګړې سټاپ دی د هغې ځینې ملازمین راولي خو چې پېښور ته کله راورسېږي نو عام خلک هم پکې کېنی د سپرلی هم له ځانه سره اوچتی. تاسو چې راته ویل چې ماشوم هم پکې موجود وو په دغه ښکار شویو کې او درې ښځې هم دي نو دا تصدیق کولای شي چې دغه درې ښځې آیا سرکاري ملازمانې وي که نه دا لوکل سپرلی وي عملته چې ورسپرې شوې وي که نه دا له وخته مخکې خبره ده؟
دا بالکل دا د وخت مخکې خبر ده خو څنګه چې تاسو هم دلته کې سرکاري نوکران هم دې کې راځي خو عام خلک هم په دې کې راځي ځکه چې د هغه ځای نه دا راځي نیغ په نیغ دلته پېښور ته د اسانتیا لپاره په دې کې ډېر خلک هم داسې هم راځي چې مزدور کار مې زنانه مې یا دلته کې سودا نه راځي نو د هغه ځای نه په کراچي مې نو په لاره کې نور داسې لکه نور بسونه یا ګاډي بدلول نه غواړي
دې کې زیاتره عام خلک هم وي او د سرکاري نوکرو ولا خلک هم پکې وي. نو دا چې دي چې دغه زرانه یا د پېښور نه ورختلي وي یا په خپل کار روزګار نه راختلي سره ماشومان او د پېښور ته راتګو او یا ورته لیکل کسان ورختلي.
سمه ده سعید، تاسو سره به بیا هم رابطه کوو. شبیر جان ډیره زیاته مننه، خپل ډیر خیال ساتئ، خوشحاله اوسئ. شبیر جان را سره د ټلیفون په کرښه اوریدونکو، د پېښور دغه بس چاودنه چې دا د دې په اړه باندې یو ځل بیا تاسو ته لنډیز وړاندې کوم چې شوي څه دي. چارواکو د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزي ته ویلي دي چې دا بس له درګې څخه را روان وو او هغې ځینې خلک راوچت کړي وو، ورسره په شیرګړ کې د مردان په شیرګړ کې ودرېدلی دی، له هغه ځایه خلک راوچت کړي دي او بیا دا بس د سنهري جومات سره صدر سره نږدې چې را رسېدلی دی، دلته چاودنه شوې ده او ډرایور په ژوبل حالت کې همدا بس تقریبا 100 متره نور هم روان ساتلی دی. 100 متره چې روان ساتلی دی دا هغه ځای دی چې چرته غربي تانه ده. هلته مشتاق غنی چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر دی، هغه او د پېښور د پولیسو یو مشر عباس مجید مروت د مشال راډیو خبریال او نورو خبریالانو ته هلته ویلي دي چې په دې پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي. چې شبیر سره موږ خبرې وکړې نو هغه ویلي چې روغتون وایي چې یو کم 50 یعنی 79 کسان چې پکې وژل شوي او ژوبل دواړه شامل ول، هلته وروړل شوي، په دې کې درې ښځې وي، یو ماشوم وو. روغتون تر اوسه پورې ویلي دي چې موږ ته 10 مړي را رسېدلي دي او د 50 حالت یې خراب ښودلی دی. تر دې وروسته چې نور معلومات زه تاسو ته درکړم نو هغه دا دي چې دغه بس چې په کوم ځای کې چاودنه شوې ده له هغه ځایه چارواکو وړی دی، هغه سیمه چې بنده کړې وه، کلا بنده کړې وه، هغه یې بیرته خلاصه کړې ده، اوس هلته تګ راتګ روان دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کراچۍ کې وسلوالو بیگانه وخت د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي پر کور د وړو بمونو بریدونه کړي دي چې پکې ځاني زیان نه دی شوی. هلته امنیتي ځواک رینجر وایي چې نه یوازې یې 14 مشکوک کسان نیولي بلکې په ښار کې یې د وسلوال برید یوه لویه هڅه شنډه کړې. محمد عمران حال راکوي.
د سند پولیسو ویان قمرزیب ستی د چهارشنبه په شپه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د خار په مومن آباد سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیسو په یو چوکې او په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د یو جج په کور د کریکر بمونو د لارې حمله کړې دي.
دوی
چې دوه بیلابیلې حمله شوې دي، یو په مومن آباد تانه او بل ډیفنس کې د یو جج په کور، دواړه حمله د کریکر بمونو د لارې شوې. ډیفنس کې شوي حمله کې بم نه دی چاودېدلې او مومن آباد تانه باندې شوي برید کې دیوالونو ته زیان رسېدلې. دا خبره لا تر دې دمنه د پډاګه شوې چې دغه برید نه وړاندې جج ته سدړکې ورکړې شوې وي او کنه د دې لا پلټنې روانې دي. نیم فوجي ځواک رینجرز ویاندوایي چې د ښار شاه فیصل کالونۍ نه شپږ وسلوال نیولې دي چې د قبضې نه دوه لوی او اووه وړې مشین ګنې، 18 ټوپکې، 8 تماچې او 11 کریکر بمونه ترلاسه شوي. د رینجرز ویان زیاتوي چې د یوې بلې کاروایۍ پر مهال د ښار د بېلابېلو سیمو نه 9 ملزمان نیولي چې پکې یو د هدفي وژنې کوونکو مشر او توفیق جاګیرانی نومېدن د اغوا یا تختونې کوونکي ډلې مشر هم شامل دي. تور وړاندې هم په ښار کې د رینجرز په څوکیو باندې نامعلومه کسانو د کریکر او پلاستیک په تیلیو کې بند بمونو د لارې بریدونه کړي وو. پولیس ځاني زیان پکې نه و شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د قبایلي سیمو ځونو نه حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه تګلار رد کړې چې ورسره سم به په هغو سیمو کې هغه ښوونځي تړل کېږي چې پکې لاویات څخه کم زده کوونکي داخل وي. خو د قبایلي سیمو یو پارلماني استازي ویلي دي چې حکومت له نوې تګلارې سره په هغو ښوونځیو کې د استادانو شمیر زیات شي چې پکې زیات ماشومان زده کړې کوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د فټک سرکاري تنظیمونو چایلډ رائټس موومنټ، فټک کمیشن آف هیومن رائټس او فټا تعلیمي اصلاحي جرګې د قبایلي سیمو په حق له د حکومت تعلیمي پالیسي رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د دې پر ضد له پېښور احتجاج پیل کړو او که حکومت خپل دا پالیسي بیرته وانغېسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالله بیټنی وویل چې حکومت د آئین خلاف ورزي کوي ځکه چې له 15 کالو نه تر 15 کالو پورې یو ماشوم ته تعلیم ورکوي لگول د ریاست ذمہ واری وی او حکومت د فاٹا د ماشومان نه د حق تروڑی
مونږ بارو مرو چې خبر کی خبر نه سی منلای نو اسلام آباد ته بزو او مونږ به واکمنو خلکو دروازې ته کوو چې مونږ سره دا ظلم مکه دا جبر مکه تر څو پوری فاٹا ټیبل نه وی پر امن نه وی خلک حالت تدی نه وی په لکونو خلک در په در خلک نو تر هغه پوری دا خبرې ناشونې دي ولې چې تر هغه پوری دا خبرې کول د فاٹا لولس سره یو بل لاس جبر دے دوی دا یو د تعلیم اختیار مونږ باندې لاگو کو نو مول نه د تعلیم اختیار منو نه سیاسی اختیار منو او نه قانوني اختیار منو
د فاٹا تعلیمی اصلاحی جرګې صدر اطلس خان شیرانی مشال ریډیو ته وی چې په قبیلی سیمو کې د 500 نور تعلیمی ادارو ضرورت ته او حکومت لګیا دی دلته اسکولونه بندوي چې د فاٹا د ماشومانو سره زیاتې دي
یو خو د فاٹا رول دی اسکولونه په بمونو وال وځول سل اغل پاسه باندې اوس په دې طریقه په قانوني انداز باندې زمور د نور اسکولونو د بندېدو ډېر ویاره ده هغې وجه دا خمر دا احتجاج کړی و چې دا موږ نه منو دې پالیسي کې دا ویلي دي چې کومه پرایمري اسکول وي د اویاو نه کم تعداد ماشومان وي نو دا به موږ یا سنگل ټیچر اسکول جوړو یا به دا د دې ځای نه بیا شفټ کوو بل ځای ته نه چې بل ځای ته شفټ کېږي هسې په کرایټیریا کې د 2 کیلومیټره نه واخله تر 3 کیلومیټره کې یو اسکول د بل اسکول نه لرې وي نو دا به زموږ ماشوم 6 کیلومیټره یا 15 کیلومیټره د خپل کور نه ځي نو دې کې بیا د امن مسلام راتلای شي او نور مسلې هم ډېر دي
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د نیم قبایلي سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پوښتل نو د هغه وینا وا
یو فائدہ دی کې دم ده چې فار ایگزامپل په یوزې کې تعداد زیات تا نو مخ کې د څه قسم سکول نو چاغي کې 1500 ماشومان و غیلم دوه استادان په دې پالیسی کې کم از کم چې کم ځای کې تعداد زیات وي هغه ځای کې هغه ماشومان ولا هغه خلکو له به یودا ثاني وي چې تعداد زیاتې دو سره به هغه له سیوا ټیچران نه ملويږي ایسا خلکو د سیو رائے ده چې کم ځای کې د خلک آی ڈی پیز دي نو دغه ځای کې یا تعداد کم ده یا د سکولونه مرشي نو پرونم په دې کې ما سیکرټری صاحب سره خبره شوې وه هغه هم د دې سیر شوې ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په هغه ځای کې د خلک واپس راشي کورونو لا نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستاد کړو دا یو په خنیت باندې پالیسی جوړه شوې ده
مشال ریډیو چې په دې اړه په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم ډایرکټر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره خبرې ونه شوې سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په سوات کې د ځانګړو پولیسو سرتېري وایي صوبایي حکومت ورته له تېرو 3 میاشتو راهیسې تنخانه د ورکړې چې له کبله د دوی ژوند په پور اخیستو روان دی په دې اړه نیاز احمد خان معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا نورو سیمو په رنګ سوات کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په خصوصي توګه برتۍ کړی شوي ځانګړي پولیس وایي چې د تېرو 3 میاشتو راسې راته تنخواګانې نه میلاویږي چې له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ یو په دا اړه مینګوره کې څوکۍ کوونکی یو پولیس والا عمر علي وایي
زموږ مشکلات دا دي چې دا 3 میاشته زموږ تنخوا بنده او دکانداران موږ له نورې نسیانه راکوي واړه سکولونو ته د هغې پیسونه نشته چې کور ته لاړ شو نو سودا دا خو لویه خبره ده چې هغه اکثر وچې سکول ته 2 لس روپۍ راکوي نو 2 لس روپۍ را سره نه وي او دکانداران نه خو نسیه راخیستې دي موږ چې په دې کم بدر کو په دې بدر کو او دا دریم بار شو دا و پیسې موږ نشو ورکول
یو بل پولیس والا پرمان علي وای چې کله سواد کې نور پولیس والا نول دو ټوله ضلع کې څوکۍ کړی دا خو په شاشوي نه دي
موږ باندې دماکي شوی نه موږ شګرو سر جنگي دي نور دا نور پولیسونه چې موږ په 2009 کې په ټریفیک ډیپټی موږ کړی دم نه پس بیا چې کم پولیسو هغه بهر او اورل او بحال شو او دا پولیسي د سارزو ما خام لږه زو شپې بيټونه د ورځې بيټونه ټول زو دی بیا نه یو ځان دي پکاره چې سرکار موږ ورار کړای دا غینه راو زموږ هغه تنخوا غو بند کړی دا نیولې دا موږ چې ته تنخوا زم په ټیم ملایيږي نو دونه به چې زموږ هغه لاس خلاص په پیروانی زموږ غریبواله دي ټول پولیسو غریبواله سپیشل فورس 2400 کسان دي پولیس دي دا ټول غریبواله چانه 100 روپۍ قرضې چانه 200 روپۍ قرضې
دا رنګا یو بل ځانګړی پولیس اهلکار فیصل نومان زیاتوي چې دوی یو شمېر تنان د امنیت ټینګ ساتلو کې مړ شوي دي
زموږ سره تقریبا سکم او بیس 40 مرګري شهیدان شوي دي په حالاتو کې دوران لوټه او هغه ته هغه قسمه شهدا پیګې جم نه دی ورکړی لکه ایکس آرمی وار چې څنګه سره یو ځای کانټریکټ باندې برتی شو هغه بیا پرمننت کړل خپل ضلعو ته ولېږل نو کم از کم مونږ هم کانټریکټ ملازمین او داغوی سره یو ځای برتی شو نو حکومت له بغیر چې مونږ هم ریګولر کی
په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
او تنخواه 5000 روپۍ جوړ کړه
وہ دوسری کا ٹائم دیا دوبارہ ختم چھڑے رہے وہ سمری مکمل نے کاغذی کا روش ہوئی سمری تلی رہی ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیر رسی رہا مکمل تنخواہ
اسوات کے زانگڑی پولیس وائی چی دا وقت ٹول ملکن ڈویژن کے تشپگ زور پوری دوی دا امنیت تنگ ساتل لپارا سوکی کوی ولی صوبائی حکومت بیا هم دوی تا تنخواگان پا وقت نور کوی نیاز احمد خان مشال ریڈیو اسوات
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم پرون خبرداري ورکړ چې هغه هیواد به سږ کال هم له هغو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي لکه تیر کال چې و. نوموړي دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته کړې ده چې په اړه یې فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون د دغه سازمان د امنیت شورا په هغې غونډې کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت د ارزولو لپاره جوړه سوې وه. نیکولاس هایسم په غونډه کې وویل چې افغانستان به په 2018 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي. ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله د بیکاری کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بیلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربېره باید افغانستان د روان کال په دوبي کې وکولی سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهالی مالي ملاتړ ترلاسه کړی سي، او بالاخره ښاغلی هایسم یوې دایمي سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2018 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا بې حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کومه معنی نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه راز د اقتصاد، حکومتولۍ، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تېره اونۍ یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپلمنځي خبرو پورې تړلې ده، او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خدای زیاتوي چې طالبان لا اوس هم افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکولاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پرمخ وړل کیږي، ملګري ملتونه به په دې بهیر کې د ښځو ګډون وهڅوي تر څو کار سي چې د افغان میرمنو ژغونه د ټولو غوږونو ته رسیږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي دغه راز په تېر یوه کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه، او ویې ویل چې په دې کال کې تر 11,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وه.
د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ تېره ورځ له خپل افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویلې چې له افغانستان سره خپل ملاتړ او مرستې په هغه هیواد کې د اساسي اصلاحاتو له عملي کېدو سره مشروطوي. قسیم سولمل معلومات راکوي.
د ناټو عمومي منشي وایي افغانستان له امنیتي پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی، او په وینا یې لا هم د دغه هیواد په وړاندې ستونزې سته. یان سټولټنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې 2015 میلادي کال له امنیتي اړخه سخت کال و، خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناټو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناټو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ، خو د مرستې یې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناټو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وي او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي، دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناټو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو.
نوموړي همدارنګ وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د وارسا په غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د وارسا غونډه د افغانستان او ناټو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله، او وی ویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان سي. د ناټو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي کې ووسی او خپل امرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناټو په داسې حال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازموینې کال وو، او په وینا یې د ناټو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښتونو په ساتنې کې بریالي وو. ولسمشر وویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ. دی وایي د فساد په هر شکل سره سرتاسري مبارزه کوو، په ځانګړې توګه د هغو سرتیرو او افسرانو چې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. د هغوی غوښتنه تل دا ده چې بنسټونه مسلکي، شفاف، حساب ورکوونکي او ژمن واوسي. غواړو تاسو د نړۍ ټولو خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غنی وویل دا چې افغانستان لا هم د ناټو لپاره لومړیتوب لري، دا په دې معنی ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ، موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. او اوس هم مرزو نجیب عامر ته د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره.
نن سهار د پېښور په صدر سیمه کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې. د پېښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت او د پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي په دې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ژوبل شوي دي. لشکر اسلام وسلوالې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړې ده. د پاکستان پوځي عدالتونو د فبروري په 15 1400 کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورکړه. پوځوایي په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2013 کال کې 10 بهرني غرختون کې وژلي وو. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی، خو په دواړو پیښو کې چاته زیان نه دی اوښتی. هلته بیګا د کراچۍ رینجر ځواک دعوه وکړه چې د دوو چاپو پر مهال 14 مشکوک کسان نیولي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د پنجشنبې ورځې نه یو وار بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلېدونکې ده چې تر راتلونکې یکشنبې ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړې ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره دې ویښ پیدار اوسي. د ترکمنستان صدر قربان ګولی بردی محمد دوف نن د چهارشنبه په ورځ په 2 ورځنۍ سرکاري دوره پاکستان ته ورسید. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نورخان یربې سرکلی وایي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو وار بیا د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنې کړې دي. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولې چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي وو، او هڅه یې کوله چې ختیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. او د امریکا تلویزیوني شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلینټن په فلوریډا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی.
خبرونه لډیز بل مشال راډیو واوریدو ویاند وو نجیب عامر. وسمرزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځ ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼې خپل ادارې د زنانو د حقونو په بل باندې لیکلي او وایي په پاکستان کې د زنانو د حقونو او هغوی د خپلواک جوړولو غوښتنه ډیره پخوانۍ ده، خو موجوده حکومت دې لړکی یو پیکیج جوړ کړی و. د کوم اعلان چې به وزیر اعظم نواز شریف په 8 مارچ کولو، خو له دې وړاندې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقونو د تحفظ بل منظور کړی شو، په کومه چې عالمانو او په خصوصي توګه جمعیت علما اسلام فیډلی احتجاج پیل کړو. د ادارې وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې زنانو ته اسلام کوم حقونه ورکړي دي هغه دی ورته ورکړل شي، ځکه چې د ملک کې 50% زنانه له حقونو محروم ساتل کیږي او په دې منطقه کې زنانه له اوله د استحصال ښکار کیږي. د هندو مذهب مطابق چې د یوې زنانه خاون به مړ شو نو ښځه به ورسره هم په ژوندې ښخوله. ادارې وړاندې لیکي خبر دا و چې د پنجاب حکومت د بل وړاندې کولو نه مخکې په دې باندې سلا کړې وه. نو اوس په داسې حال کې چې د مذهبي ګوندونو دریز مریض مخی تراغے نو ضروری دا چی دا ہوئی تحفظات لرکل شی او کم شی کن چی ہم دے اسلام سر ٹکر خری حق دی تری ویستلی شی دا دی ترسنگ دا پیخور نخ پریدون که مشرک رسپان خپل ادریه کی وی دا تون ملک پرنگ پا خیبر پختونخوا او فاتا کی ہم دا بارانون سلسلہ روانه دا چی لکبل یوش میر خلق وجلی شوی دی دا ادری پوینا چی دا ویل ضروری ندی چی هر کال ہم دا سی کی گی خلق بی اجلم لکی گی دا غریبانو کورو نتبا کی گی اللہ چاروا کلا لک سوچ کول پکار دی چی دا دی تباہی دا مخنوی بندوبست پسنگ کوی چی خلق لا تباہی نہ بچ کری پا پاکستان کی ہر کال سیلابو نہ رازی خو تر دی دما نہ صوبائی او نو وفاقی حکومت دا دینا دا بچ کی دو لپار سوغر انتظامات کری دی او دا سلسلہ ہر کال ہم دا سی روانوی چی زیادتر زیان پکی غریبانانو تر رسی تر یا اخیر کی وائی باید حکومت دا تشو خبرو او وادو پزے باندی کوٹلی گامو نہ پور تکڑی او دا دی سرسر چی اس کو مخلقو تا نقصان رسی دلے دے باید دا ہوئی امدادی کارون تیز کری او زر تر زر ورتا امداد ورسیوی
دسی میں حالات او دنڑے مطبوعات
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې خبرو موضوع پر ځای ولاړ ده خو په عین وخت کې ځینې لوړپوړي امریکایي چارواکي پر طالبانو د فشار لپاره د هغوی ضد عملیاتو تیزولو پلویان دي. بل پلو بشري حقونو څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي ایران او استرالیا د داسې موافقې کولو سوچ کوي چې ورسره سم به له استرالیا څخه ایراني وګړي خپل هیواد ته ستانه کړل شي. نجیب عامر د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي یو لوړ رتبه امریکایي جنرال د طالبانو خلاف د بریدونو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. د پوځي چارواکو په وینا دا په افغانستان کې د امریکا د جنگ په اړه د پوځي او انتظامی لورو ترمنځ د واټن غمازی کوي. ورسپانه زیاتوي د امریکا لخوا په جنگ کې د شدت راوستلو هره پریکړه د افغان ځواکونو سره د طالبانو په جګړه اغیز پرې باسي. په 2018 کال کې د دې جګړې د سختېدو اټکلونه کیږي که څه هم د امریکا ولسمشر هڅه کوي خپل هغه ژمنه پوره کړي چې په افغانستان کې به خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. د امریکا یو لوړ رتبه دفاعي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ته ویلي د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د افغان ځواکونو د ملاتړ د زیاتولو او د ځینو طالب مشرانو د نښه کولو په حق کې دی. خو دا چې دا هر څه به خبره د کامیابۍ لوري ته بوزي د دې خبرې کوم پیاوړی دلیل نه لیدل کیږي. د ورځپاڼې په باور اوس مهال امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې طالبان په نښه کولی شي چې کله د امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول د طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې وي او یا هم افغان ځواکونه په سختو شیبو کې پر دوی د مرستې غږ وکړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوځي قومندان جنرال جان کیمبل لخوا دا غوښتنه چې پر طالبانو د بریدونه زیات کړی شي د دې هدف د ترلاسه کولو یوه هڅه ښکاري چې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته اړ ویستل شي. بل پلو د بشري حقونو د سار نړیواله اداره په یو راپور کې لیکي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف روانه اونۍ د استرالیا سر ښار کینبرا ته سفر لري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جولی بشپ سره به د اقتصادي اړیکو په زیاتولو خبرې کوي. دواړه به د یوې داسې موافقې د نهایي کولو هڅه هم وکړي چې تر مخې به یې هغه ایرانیان بیرته هیواد ته واستول شي چې د پناه غوښتنې درخواستونه یې په استرالیا کې نه دي منل شوي. د بشري حقونو د سار ټولنه وایي ایراني چارواکي په پرله پسې ډول د بیان د ازادۍ او د مخالفتونو د بندولو هڅه کوي. انقلابي عدالتونو د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو خلاف سخت بیانونه ورکړي او ډیرو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي دي. د بندي سره د مخشو ګوندونو د مزدورانو او د زده کوونکو د ټولنو غړي محاکمه کیږي. میرمنې د امتیازي سلوک سره مخ کیږي او مذهبي او نژادي لګښتونه زورول کیږي. د بشري حقونو د سار نړیواله اداره د استرالیا حکومت ملامتوي چې د دوی په وینا د کډوالو پناه غوښتونکو په وړاندې ناهیلي کوونکی دریس خپل کړی دی او د کډوالو پناه غوښتونکو لپاره ټاکل شوي نړیوال قواعد په پام کې نه نیسي.
دا مشال ریډیو ده.
د روسیې ځواکونو له شامه وتل پیل کړي. د هغه هیواد رسنیو هغه الوتکې وښودې چې تیر ماښام روسیې ته ورسېدې. د روانې میاشت پر 14 ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په شام کې عمومي اهداف ترلاسه کړي نو له هغه هیواد خپل سرتیری باسي. هلته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شام 15 جګړې ختمولو هڅې روانې دي. اروپایي مشرانو او ملګرو ملتونو د روسیې د اقداماتو هرکلی کړی دی. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
روسی رسنیو د 143 ډوله جنگي الوتکو لمړنۍ جوپا ښودلې چې د مارچ پر 15مه بیرته روسیې ته راستنه شوه. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسي ځواکونه به لا هم د داعش په القدې پورې تړلې النصره جبهې او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت دمخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریالۍ توب خبرې وسی. د روسیې د پوځ لوی درستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده. دوی موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پرېږدو، برعکس موږ به هغه لا نور هم ډېره کړو. خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمېر روسي ځواکونو شتون ته اړتیا نشته. څه باندې 15 میاشتې وړاندې روسیې په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیاوړي کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابلې په هدف په هغه هېواد کې هوایي بریدونه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14مه نیټه د سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره سوي دي. په داسې حال کې چې په جنیف کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل سوي، د کرملین ویند دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو په سوریه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسي ویلی. بلخوا د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو به په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې شاوخوا 1000 تنه پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل له مخې د دوو ځواکونو تر وتلو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه دیرول، چې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم ورسره وي. سپینې مڼۍ وایي له تر اوسه هم وخت دی چې تمه وسي روسیه به دې کار ته دوام ورکړي. د سپینې مڼۍ ویان جوش ارنست خبریالانو ته ویلي چې واشنګټن به دا اقدام څاري. دی وایي لومړنۍ نښې ښیي چې روسیه به دا کار پر مخ بوزي، خو لا هم وخت دی چې ووایو دا به پر اوضاع څومره اغېز وکړای سي. دغه راز نورو اروپایي او د ملګرو ملتونو چارواکو د روسیې دا پریکړه ستایلې ده. دوی وایي که د روسیې دا پریکړه په سمه توګه عملي سي، نو دا به د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ډېر کړي چې بالاخره په جدي توګه خبرو ته غاړه کېږدي. تر اوسه دا هم څرګنده نه ده چې آیا کرملین د دغې پریکړې په اړه له وړاندې ولسمشر اسد ته ویلي وو که څنګه. د اسد دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره د مارچ په 14مه ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې یې د روسي ځواکونو د حضور پر کمېدو موافقه کړې ده.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پا پاو باندې دوه بجو،
د کرخې پر غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پا پاوکم سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
په افغانستان کې د ګوزن ناروغۍ مخنیوي درې ورځنی کمپین نن هم روان دی. تیره ورځ د هیواد سویل ختیځ زون په څلور ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې شاوخوا 900 ماشومانو ته د واکسیني څاڅکو ورکولو د پیل پر وخت د ټولو ولایتونو لوړپوړي چارواکي له ګرځنده روغتیایي ټیمونو سره کلیو او بانډو ته ورغلل او پر خلکو یې ټینګار وکړ چې له 15 کلنو کم عمره ماشومانو ته د واکسین ورکړي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د لوګر وادي حلیم فدایي مشال راډیو ته وویل چې په دې ورځ شخصاً دی نور ولایتي چارواکي او ولسوالان کلیو بانډو او کورونو ته لاړل او له خلکو یې وغوښتل چې خپلو د 15 کلونو څخه لږ عمر لرونکو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوالې ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي، همدې تعهد باندې ولاړ یو. ما شخصاً همدارنګه د امنیې قومندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو بانډو ته ورغلی دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین ای په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق هم د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزی وایي چې واکسینوتران د ګوزن ناروغۍ مشکوکې واقع یخ دي او مرکز ته دیږي چې د خمرغه د 3 کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبته واقعه نه ده ثبت شوې. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ده په وینا د طبابت په انعام کې څېړنو ښودلې چې تر وقایې بهتره درملنه او معالجه نشته.
ډاکټر غلام نبی ما هیله او ارزو د ټولو کورونا نه دادا چې هغه ماشومان چې د 15 کورونا لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه ښه روزنه وکړي نو پایله کې به یو ګلالی ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونه ورده پولیو یا ګوزن یوه داسې وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي. د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کېږي. روغتیا پالان وایي چې د ګوزن مرض ځانګړي درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د ګوزن ناروغۍ د ساتنې یا وقایې لپاره ګټور تمامېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
زموږ په منځنۍ څپه 6.28 کیلو هرتز هم اوري. اوس هم اوریدونکو د اونیزی خبرونه تاندې هیلې وخت را رسیدلی دی. په نننۍ خپرونه کې به د خیبر پښتونخوا له ناهید اپریدی سره خبرې کړي دي او دې سره مو د قبایلي سیمو د آئینی اصلاحاتو او د قبایلي ښځو او نجونو پر مسئلو باندې غږېدلی. خپرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
په تاند ایلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خبرې جنسۍ د خیر ښېګړې د یوې کارکوونکې ناهید اپریدی سره د هغې په کار خبرې کوو.
د فاټری فارم کې اکثر چې کمیټیانې جوړېږي هغې کې ښځې لري. د فاټا هغې د ښځو شمولیت پکار دی، د ښځو نه د رایت سپوس پکار دی چې ښځې څه وایي د فاټری فارم حوالې سره.
د دې سره سره د هندوستان د فلمی هنرمندې ایشوریا رائے په ژوند او کار هم تفصیل درکو.
کی آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
ناهید اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په فلسفه کې شپاړسم کړي. هغه د مدني ټولنو سره په ګډه د غلطا د خیر خیګړي کارونه هم کوي او د عوامي نېشنل ګوند د فاټا مرستیال مشر هم ده. ناهید وایي د قبایلي سیمو د نجونو تر ټولو لویه مسله تعلیم حاصلول دي، چې په دغه لار کې اوس هم نجونې ډېرې مسلې لري.
سمخت خلا بیا زمونږ جنکی ډیر راوتی سبقونو تا بیا خو لکه زما خپل دا سبق ویلې دی پکې خو دې حالات دې ملتنسی په وجه بیا چې کم دې یو ځل مونږ بیا غستون ایستلاړو نو زه د کیو چې کم دې ماشومان سکول نه لوزل کیږي او جنکی ډسکرج کیږي ډیر زیاتې. نو تعلیم حواله سره هم پرابلم دي. د ښځو هغه موبایل کې کوم لږ ډیر لکه چې دا حالات لکه کېده نو هغه مو کرکټ شوله. نو هلته حواله سره حالات بالکل ټیک نه دي اور نور ادروائز ہم کم دے نو داغی ظاہر ہے کہ بیا خوا غا ڈیپینڈنسی زیاتی دے خز جے کل ایجوکیشن نے وی نور مواسی نے وی دا روزگار نو دا خز غا ڈیپینڈنسی زیاتی دے پسرو باندے اور اگر نور مو پرسی دے نو دا مسئلے لگا پکا دے دا وقت سری حل کی دے نو دا وقت سری لگی دے زیاتی دے.
ناهید وای په خواله د خزو ژوند خو او اوس خو د قبایلی میرمنو ژوند به کورای نور هم متاثر ک
لکه چوس کو ته ګورې نو خو دې هغه خپل کور نه برتنه دي لسی کنه نه کو خپل ټول ډسپلی شو د باندې نه خلک را کوم شو نو یو زه کې بل زه کې حالات اوس چې کم دي نو هغه تاسو خبره چې د دې حالات کې کوم ډاکټر رسول مل بل زه یو کار وکړي اځې کم څه شته انفراستراکچر چې مو کنه هغه خراب شولو حالات تو مجھے خود انت کی اس کو کم ڈیوٹی لینے کی ٹیچر بنشن کی ڈیوٹی لینے سے اتنے پوری اوور کر سر ادا واقعات کی پتہ کہ آئے دن ادھر بانا ٹارگیٹ کیجیے آگے پوجے خورس فورس زمنگ حالات کی کمی رکھو لگے خرابی کے.
ناهید اپریدی وایي د قبایلي سیمو جنکو او ښځو ته باید د ملک د نورو برخو غوندې سهولیات ورکړل شي. هغوی سکولونو، کالجونو او د صحت سهولتونو ته ضرورت لري. په فاټا کې د خپل کار په اړه دا وایي
ما خو کنه د فتاو فتاو د فاټا ډېر تکړه ښځې دي ډېر زیاتې په چې کله کار باندې ولګي نو ډېر تکړه دي. مونږ ولې د مختلف ٹریننگ دی سلائی کرے بر کرے وہ خزولا خط ٹرین سے نہیں نہ بائی نہ پسم والا سلائی مشین میں ور کری وہ نہ آ کے خل کو چکن دے نو ڈیر خی سکنا ہوگا اور ڈیر ہو پک خپل لگ دے روزگار رکھ شروع کو نو نہ کمو کو دن حوالے سر کارونا کو دا خیر خیر گئے بندارے کی خل خلط پہ دن حوالے سر زمانہ کا خپل چکن دے زیاد سینسیٹیو ایم کم شتا دیر دفاع ٹیلی فارم دو دے حوالے سر خزو کی سینسیٹیو کمو اکثر دفاع ٹیلی فارم خبر چکی کی نہ اصل دا سڑو پہ حوالے سڑو آواز خزو آواز پہ ڈیر کم دے نو زیادہ نقصانات بھی پخذ بانے پہ آگے کی منگ اویئرنیس پیدا کو پخذ کے اگیں خپل آواز روچے کی یہ ردا ریفارم سب کے پکار دے لگا خزو خدا تو پوچھو ڈکی نہ ریفارم پکا لے حکم کے سمے ریفارم ضرور واڑی میرا خزو آواز یا تو لا پارا منگ پلی ہلی زلی کو
اکثر د فاٹا په اړه په اصلاحات کې د ښځو لپاره یوازې دا خبره کیږي چې باید دوی لا د دستکاری مرکزونه جوړ کړل شي. دا چې یوازې د داسې مرکزونو د جوړولو سره د یوې قبایلي ښځې ټولې مسلې هوارې دی شي او آیا دا یوازې د دوی د مسلو حل دی؟ په جواب کې ناهید وایي
مسئلے آواز دان لے کے خود کو روزگار ورک کرنا خود منگا خود بزیات مسئلہ دے ایجوکیشن ہم خود کی اویرنیس پیدا کول پکار دے ہر حوالے سارا دال دی کی سینی خود سارا برابر اول پکار دے سبھی سے خود کو کم کم سہولیات دی زین کے اپ سہولیات کون دے زمین خپل آگا سپاٹا خود تم ملا ہوئی آواز مسئلے کڑی زکول دا خو تقریبا خج په کور نه سي زکي هغه سرداري په لایک کې تبديلي ناراضي دوم له موږي چې بخپل لګ دي روزګار شروع کړي چې دا هغه اغم خبره ده بدنه ده خو دې سره حواله سبې نه علاوه نور هم څه دي هر دغه په کار دي اقدامات کول په کار دي د فاټا ریفارم کې اکثر چې کمیټیانې جوړي دي هغه کې خزې دې د فاټا اي کې د خزو شمولیت په کار دي د خزو نه رايت ته سپوس په کار دي چې خزو څه وي د فاټا ریفارم حواله سره دا هیڅ څه پرسپیکټیو دي دی حوالے سے رحم کار پکا دے اور ہر پولیٹیکل پارٹی سے پکا دی کہ زیادہ سے زیادہ دی کی خود کے لیے کار ہوگی اویئرنیس پارا
ناہید اوست عوامی نیشنل گند فاٹا لپارا مرستیال مشرحم دا د قبائلی سیمنا ډیر لګي خزی د سیاست اڑخت راځي. دا چې سیاست ته د راتګ پر وخت جواب اوختنه څومره مشکلات لري په جواب کې دا وایي
دا ډیر زیاته ګران خبره ده چې سیاست سره وتل لکه ډیر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چې زه سیاست روزم او زما د راتلو مقصد هم دا و چې ما ته دی کدی کې نورې ښځې روزي مونږ د ان سي لکه زمونږ یو ډېره طریقې پسند پارټي ده مونږ عمومي ایجنسی کې په بعد په پورن ایجنسی کې هم ښځې راوستې دي او په خیبر کې هم ښځې راوستې دي لکه دا دغه داری هرډل خو ډېر زیات دي اکسپټنس بالکل نشته خو ورو ورو به مونږ چې کومې دا ماحول ځان ته سازگار کړو او زه بیا وایم چې د هرې پارټۍ له پکار دي یوازې ان کې نه نورو پارټیو له پکاري چې دلته کې د ښځو کې زیات نه زیات سیاسي شعور پیدا کولو لپاره اقدامات وکړي ښځې زیات نه زیات پولیټیسایز کړي او هغه کې چې کوم دی نو ښځې دې زیاتر روباسي پالیټکس ته هغوی دپاره داسې ماحول دې سازگار کړي لکه څنګه چې د ان پی ماحول کې کوم چې مونږ پکې راتلی شو مونږ پکې خپله خبره کولی شو داسې هرې پارټۍ کې داسې سپیس ول چې ښځو نه چې هغوی راځي خپلې خبرې کوي خپل مسایلو باندې پوه شي زموږ ښځې اکثر په خپلو مسایلو نه دي پوه په خپلو مسایلو کو چې زموږ پوهېږي زموږ اصلي استري او بیا د سیاسي د دې ټول هلې ځلې مونږ په سیاسي پلیټ فارم باندې راځو کولی شو نور خو مونږ سره بل لار نشته دي مونږ د فاټا ریفارم خبرې کوو یا چې هر څه خبرو کوو نه دي خو حل دې ټول مسایلو د فاټا حل چې کوم دی نو سیاسي حل دی بل نه حل کوي نشته نو ځکه وایم چې زیات نه زیات ښځې دي سیاست کې چې انوال شي نو هغوی به خپل هغه ډیسیژن میکینګ پروسس کې به حصه واخلي
د فاټا اوسیدونکو د انګریز د وخت اف سی آر قانون سخت مخالفت کوي او دوی له کلونو راهیسې د دغه قانون د ختمولو او یا پکې د بدلون خبره کوي. په ټولنیزو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر هم اکثره د فاټا اوسیدونکو گو اف سی آر گو لیکي. دا چې د اف سی آر د قانون نه په دې تیرو کلونو کې د ښځو ژوند څومره متاثره شوی په جواب کې ناهید اپریدی وایي
ګوره دا څه چې کوم دی اوس هلته کې لکه چې موږ دلته کې مسلم فیملی لاز ده هغه نه دی اکسټینډ هغه نه دی هلته کې عمل در عمل کې نشته هلته کې قانون نشته کنه اختیار دی کنه اختیار یو د سیده نشته چې د ښځو د حقوق خبره کوي چې څه شی دی. لکه اوس دلته کې کوم قانون جوړي د ښځو حوالې سره په نور پاکستان کې، نو هغه خو هلته کې دغه نه دی کنه، هغه خو ایکسټینډ نه دی هغه ځای کې، نو هغه د ښځو هېڅ فایده نشته دی په دې معنی. د ایف سی آر زه خو وایم چې د ټول نه زیات نقصان چې کوم دی نو زموږ د فاټه ښځو ته دی، چې څومره قانون سازي کېږي که هر څه کېږي هلته کې د ښځو هېڅ فایده پکې نه رسي. د ښځو لپاره یو چینل نشته، یو ځای نشته چې کوم د هغې خپلې مسلې هلته کې پکې حل کړي. که جرګه ده نو جرګه کې خو ټول سړي ناست دي، هغه خو ټول فیصلې د رواج مطابق کېږي، او رواج خو زموږ تقریبا د سوه ښځو خلاف خبرې فیصله پکې کېږي. نو هغې کې چې قانون وي نو بیا به وایي چې کوم د رواج مطابق فیصلې نه کېږي، د قانون په مطابق به کېږي، د اسلام مطابق به کېږي، د آئین مطابق به کېږي. نو ښځو ته به پروټیکشن ملاو، نو په اختیار کې خو ښځو ته هېڅ پروټیکشن نه دی ملاو شوی. دا خو د انساني حقوق بس هم خلاف دي دا ټول نور په اختیار، او بیا د ښځو خو بیا بالکل پکې څه نشته دی.
ناهید وایي د قبایلي سیمو خلک د ملک ته نورو برخو په نسبت زیات مشکلات لري، او یوازینی حل یې تعلیم دی چې په دغه لړ کې د نجونو تعلیم زیات اهمیت لري. دا وایي
زه به هر خپلې د فاټا ښځو ته دا درخواست کوم چې خپلې لونو باندې خامخا سبق ووایي، او خپل بچي چې کوم دی سکول نه چېرته نه منع کوي، څومره حده پورې مونږ تعلیم نه راغلی، مونږ کې شعور نه راغلی، دا مسلې به عمده قرنګې دي. او د هر پلار او هر ورور ته دا درخواست کوم، ځکه چې زموږ پلارانو لونه اکثر چې کوم دی نو خپلې خویندې لیندي بیرونه نه وباسي سبقونو ته، او نه نوکرو ته وباسي. نو زه به سادي ته دغه درخواست کوم چې دا شعور، دا مسلې به رودا اختیار به هم وي، دا ملیټنټ به هم وي، دا ټولې مسلې به وي. د دې ټولو مسلو حل دا دی چې مونږ ټول خپل دغه باندې د تعلیم ته توجه ورکړو، او خپل بچي اسکولونو ته لیږو، او ښه تعلیم به ورکړو. نو زه یم چې دا ټولې مسلې به حل شي، مونږ به اله شعور راشي. بغیر شعور خو مونږ دا مسلې نه شو حل کولی. نو دا خو تیرو کې مونږ اوسېږو، دا مسلې به کېږي مونږ سره. زموږ ماشومان به خودکشم جوړېږي، مونږ سره به هر قسمه کېږي، دنیا پر هم مکرم به یو، تر څو پورې چې مونږ خپل په خپلو خونې ودرېدلې. نو مظاهره کې خو زه هم دغه درخواست کوم چې پښتون قوم له پکار داري چې خپل به تعلیم او دې شیلې توجه ورکړي.
او اوس هم راځو د ایشوریا رائے په ژوند او کار دی رپورټ ته.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی، ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمنده ایشوریا رائے دا، چې د وادو وروستی پوره نوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی، او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه، او له دغه وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ، او وروسته هندی فلمونو ته راغله. اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نا په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډیره خوښ کړي، او په ودونو کې به ورسره اکثر انجونو ګډاګانې کولی. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه آ اپلوډ چلے او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش واری بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې، بلکې دغه د ایش یو کامیاب فلم وګرځید. لدی ورستو ایش په خپل فلمی کریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشوریا جوش، سنم تیرے هم، میلا او محبت فلمونه اخبارو شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ، چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغې نور کامیابه فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه، چې پکې هم کسی سے کم نهي،
ہم تمہارے ہیں سنم اور دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
پر دیوداس فلم کی دا ایش شاہ رخ خان اور مادھوری دکشت کار اور ڈائلاگ خلق کو ڈیر خواہ کرل اور دغا دا ایشواریا یو تھا ٹولو کامیاب فلم و گرزید. ل دیوداس رستو ایش گنش میر فلمنا لکا خاکی شبد بنچی اور ببلی دوم ٹو سرکار راج دل کا رشتہ اور جودا اکبر شامل دی.
کہ آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
پودغا فلمونو کی عشت سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رام پال اور دو ابھیشک بچن سرکار وک. پ فلمی نڑائی کے خل کو دا ایش جوڑا زیادہ را د سلمان خان سره خوا خکڑی، خو په حقیقی جوان کی دا ایش دا ہندی فلمونو دا یو بل هنرمند او دا امیتاب بچن دا زوی ابھیشک بچن سره جوڑا شوا. دوانو پا 2009 کال کے وعدو بکو او اس یوالور آردیا ہم لری. ایشواریا پا 5 انگلیش فلمونو کے ہم کار کرے، چھے پا کے پروووکڈ او برائیڈ اینڈ پریجوڈس زیاد کامیاب شوی دی. ہاگا پا 1903 او یائم کال کے دا ہند پا کرناٹک صوبہ کے پیدا شوی وا. ہاگے دا وادو رستو پا ایکشن ریپلے جوتا اکبر اور گزارش فلموں کے کار کرے. داوا دی انہیں تان دی اہل اخبار بنا ز فرخندہ اسد درنا اجازت غواڑم. دا خدے پامان.